د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو اورې په دې یو ساعت خبرونه کې مو نوري هرکلی کوم. په خبرونه کې اورې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وای چې د کابل تېر شپې د حملې په مخنیوي کې افغان امنیتي ځواکونو ښه عکس العمل ښکاره کړ او دا لومړی ځل دی چې په دا ډول حملو کې افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله نه رسېږي. دغه راز په نړیوالو مسایلو کې مو د اسلامي دولت له ډلې د عراق د رمادي ښار د بیرته نیولو له پوځي هڅو خپرو. د خپرونې دوهمه نیمایي کې هم دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اورئ چې د بښنې نړیوال سازمان نن په یو رپورټ کې ویلي چې د حماس اسلام پال ډلې له اسرائیل سره د جګړې پر مهال په غزه کې د فلسطینیانو په وړاندې جنګي جنایت کړی دی. د ناتو د سیاسي او امنیتي چارو مشر خبرداری ورکوي چې پر اوکراین د حملو دوام د دې حکومت هغه هڅې زیانمن کړي چې غواړي خپل پوځ اصلي کړي او د ناتو تړون د غړیتوب جوګه کړي. مخکې له دې چې د سیمه ییزو نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، سید کمال شاه عارف د افغانستان کورنی مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، ولسمشر غني د کابل ښار په وزیر محمد اکبر خان مینه کې پر یو میلمستون د وسلوال مخالفینو حمله وغندله او هغه یو ناوړه عمل وباله. د افغانستان د ولس جرګې اداري پلاوی وایي داسې راپورونه اورېدلي چې د حکومت د کابینې یو شمېر غړي اوس هم دوه ګونی تابعیت لري. او د ملي امنیت مامور ریاست وایي چې په پروان ولایت کې یو تن سوداګر د سړي تښتونکو له منګولو څخه راخوشي کړی دی. د خبرونو تفصیل، ولسمشر غني د کابل ښار په وزیر محمد اکبر خان مینه کې پر یو میلمستون د وسلوال مخالفینو حمله وغندله او هغه یو ناوړه عمل وباله. له ولسمشر ماڼۍ څخه په خبره سوې اعلامیه کې د ولسمشر له قبله ویل سوي چې وسلوال مخالفینو د افغان ځواکونو په وړاندې د مقابلې توان د لاسه ورکړی او غواړي په دې ډول حملو سره د خلکو په منځ کې ویره خپره کړي. ولسمشر غني د افغان سرتیرو هم ستاینه کړې چې دغه حمله د مرګ ژوبلې پرده پای ته رسولې ده. وسلوال طالبانو تیره شپه شاوخوا یولس بجې د کابل ښار په ډیپلوماتیک سیمې وزیر محمد اکبر خان مینه کې پر یو میلمستون وسلوال حمله وکړه. وسلوال طالبانو د دې پیښې مسؤلیت اخیستی. د افغانستان د ولس جرګې اداري پلاوی وایي داسې راپورونه یې اورېدلي چې د حکومت د کابینې یو شمېر غړي اوس هم دوه ګونی تابعیت لري. د ولس جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر نن د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې په دې برخه کې اسناد به اسناد ترلاسه کړي.
هغه لیک چې د دوی ترمنځ امضا شوی دی او په هغه لیک کې دا ویلي دي چې کله دا خبره تثبیت شوله بغیر له استیزانه به دوی استعفا ورکوي. نو موږ په دې کوشش کې یو چې هغه اسناد را پیدا کړو.
ولسترګیت د کاندید وزیرانو د معرفي کېدو پر مهال د یو شمېر کاندید وزیرانو دوه ګونی تابعیتونو جنجالي بحثونه رامنځته کړل. ولسترګی په هغه وخت کې داسې یو مسوبه تصویب کړه چې له مخې د دوه ګونی تابعیت لرونکو کاندید وزیر ته به د رایو اچولو صندوق نه ایښودل کیږي. د کورنۍ چارو وزارت نشي موادو سره د مبارزې معینیت وایي چې په 1303 نیول مریسکال کې په هیواد کې د کوکنارو په کارکله کې 9 سلنه زیاتوالی راغلی دی. د کورنۍ چارو وزارت معین باز محمد احمدي په کابل کې خبر اعلان تول چې دغه کار به په نشي موادو ضرور د کسانو پر زیاتوالی مستقیم تاثیر کړی دی. شاغلی احمد زیاته کړی چې دغه وزارت په 1303 نیول مریسکال کې 200 ټنه نشي مواد کشف او ضبط کړي او په تړاو 2640 اواړه کچ پران هم نیولې دي. او د افغانستان د ملي امنیت مامور ریاست وایي چې په پوران ولایت کې یو تن سوداګر د سړي تښتونکو له منګولو څخه خوشی کړی دی. د ملي امنیت مامور ریاست څخه په خبره سوې اعلامیه کې ویل سوي چې دغه سوداګر د پوران د مرکز چارکار د خلازای په سیمه کې د تښتونکو له منګولو را خوشی کړی دی. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زیبرندې کوي.
د افنوریوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل نن په یو رپورټ کې ویلي چې د حماس اسلام پالي ډلې د اسرائیل سره د جګړې پر مهال په غزه کې د فلسطینیانو پر وړاندې جنګي جنایتونه کړي دي. دواړو خواوو تقریبا 500 ورځې جنگ وکړ او د تیر کال په اګست کې اوربند اعلان شو. روغتیایي چارواکي وایي چې 2100 فلسطینیان چې اکثر ملکي خلکو په دې جګړه کې وژل شوي دي. اسرائیل ویلي چې لږ شپېته عسکر او شپږ ملکي وګړي ووژل شول. دا فی د نړیوال سازمان رپورټ وایي چې تیر کال په غزه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو پر مهال د حماس ډلې د هغو ملکي فلسطینیانو پر ضد چې د اسرائیل سره په همکارۍ تورن دي د اختطاف، شکنجه او غیر قانونی قتلونو بیرحمانه کمپاین چلولی دی. دی سازمان په خپل رپورت کې یو شمېر پیښې راخستې چې د حماس وسلوالو ملکي فلسطینیان د اسرائیل سره د همکارۍ په تور نیولي، شکنجه کړي دي او وژلي دي. د افې نړیوال سازمان دغه پیښې زړه بوژنوونکې ګڼي. د حماس ویاند د افې د نړیوال سازمان دا رپورت غیر منصفانه، غیر مسلکي او بې اعتباره ګڼلی دی. عراقي ځواکونو نن وویل چې د رمادي ښار شاوخوا ته یې دوه ولسوالۍ د اسلامي دولت په نوم له وسلوالو نیولي دي. پر دې وسلوالو د سوریې لخوا هم فشار د زیاتېدو په حال کې دی. کوردي جنګیالو د اسلامي دولت په نوم وسلوال څه موده مخکې د سوریې په شمال ختیځ کې د مسیحیانو له سیمو څخه وشړل. د ناټو د سیاسي چارو او امنیت مشر خبرداري ورکوي چې پر اوکراین د حملو دوام د دې حکومت هڅو ته ضربه ورکړي چې غواړي خپل پوځ مودرن او د ناټو تړون د غړي توپ جوګه کړي. د ناټو د لوړ رتبه چارواکي نن په کیف کې دفاعي غونډې ته وویل موږ ټول خبر یو چې اوکراین د څه ډول ستونزو سره مخامخ دی. د اوکراین د حکومت لپاره په داسې حال کې چې یو لوی بحران روان دی او د خاورې پر بشپړتیا یې په پرله پسې توګه حملې کېږي، په پوځ کې د پراخو اصلاحاتو عملي کول آسان کار نه دی. د سویس لوی څارنوالۍ نن یو شمېر هغو کسانو په اړه چې جنایي تحقیقات پیل کړل چې د 2013 او 2022 میلادي کلونو لپاره د فوټبال د نړیوالو سیالیو د کوربه هیواد په ټاکلو کې د پیسو په تبادله او رشوت تورن دي. د سویس لوی څارنوالۍ نن په خبر پاڼه کې ویلي چې د فیفا په آی ټي یا انټرنیټ ټکنالوژي سیستم کې ارقام او اسناد یې هم ترلاسه کړي دي. د فیفا ویان په دې اړه د خبرو ډډه وکړه، خو نن له ده څخه په زوریخ کې پوښتنه وسوه چې د فیفا مشر ولې د دغه فدراسیون د یو شمېر مسؤلینو تر نیول کېدو وروسته سوړ غبرګون څرګند کړ. د فیفا ویاند والتر د ګریګریو نن وویل
He's not a kind of a happy man today.
They were the FIFA مشر نن ډیر خوشاله نه دی او دا نه وایي چې دلته هرڅه سم دم روان دي، خو هغه په دې پوهیږي چې دا د هغه کار نتیجه و چې موږ پیل کړی وو. دا چې دا کار نن وسو موږ یو څه متعجب شوی یو، خو په دې تعجب نه لرو چې ولې دا کسان نیول شوي دي. د نیول شویو کسانو هویت نه دی وړاندې سوی، خو د فیفا ویاند ویلي چې په هغوی کې د فدراسیون رئیسان نه دي شامل. او د واشنگتن پوسټ رسپانی ایرانی ول اصل امریکایي خبريال جاسن رضایان چې په ایران کې د جاسوسي په تور نیول سوی وو، پرون په تهران کې د بندو دروازو تر شا محکمې ته ودرول شو. امریکا پر رضایان د جاسوسي تور د مسخور وړ بللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جف رات کې پرون په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل موږ ته دا راپورونه را رسېدلي چې په ایران کې پرون امریکایي وګړی جاسن رضایان اولمار محاکمه سو. موږ غوښتنه کوو چې پر هغه دغه بې مفهومه تورونه لرې شي او جاسن رضایان دې ژر تر ژره آزاد شي. د ایران خبري رسنیو پرون وویل چې د محاکمې پر مهال د هغه مېرمن هم حاضره وه او په درې ساعته بهیر کې چې د محکمې په منځ کې روانو د جاسن رضایان اتهام لیک چې د جاسوسي تور هم پکې شامل و ولوستل شو.
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سل شرف پند څه په هم اوریدلای شي. افغان ولسمشر د کابل له تیر شپې د حمله په مخنیوي کې د افغان امنیتي ځواکونو چټک خبرګون وسته. د کورنیو چارو وزیر بیا وایي د احتمالي حملو په اړه هر ورځ په سلګونو راپورونه ترلاسه کوي چې ډېری امنیتي ارګانونه شنډوي.
بسیار گزارشات زیات است که خونسا شده، این برای کل ما مبرهن است.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. په نړیوالو مسایلو کې مو د اسلامي دولت له ډلې د عراق د رمادي ښار د بیرته نیولو له پوځي هڅو خبرو. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې مو د خپلو دوه پخوانیو همکارانو چې لنډې سترګې پټې کړې دي یاد هم تازه کړې ده.
ستانګزای صاحب که د پیخي د څرنګوالي لک تشریح کړي د حمله څنګه رامنځته شو له څنګه وشو ده.
د یو ښه قضایي سیستم نشټوالی، بیکاری، بیوزلی او د بیارغونې د چارو پسوالی هغه ستونزې وي چې د نامنیو تر څنګ د وکیلانو.
زبیر ژمن یو کال مخکې او حاسبه شهید هم درې کال مخکې په همدې شپو ورځو په ځوانۍ له دنیا ولاړل. د مخکښو ښځو د لړۍ په دې برخه کې د ډاکټر سوریا یوسفزی په نوم یوه بله مخکښه فعاله درپېژنو.
اووه کاله ما په یونیسف کې کار کړی، د مور او ماشوم د روغتیا په برخه کې. د اساسي او بشري حقوقو په پروګرام کې مو د کار د حقوقو مسأله چړلې ده.
کار یو بشري حق دی د ټولنې، بي د کار هیڅوک نسی کولای چې هغه خپل ژوند او معیشت په مخ بوزي.
د دې مطالبو د اورېدو لپاره د خبرونې تر پای سره ملګرتیا وکړئ. افغان ولسمشر د کابل د تیر شپې د حملې په مهارولو کې د افغان امنیتي ځواکونو چټک غبرګون وسته. د کورنیو چارو وزیر هم امنیتي ځواکونه وستایل چې دا حمله شنډ کړه او د لومړی ځل دی چې په دې ډول حملو کې په دا ډول حمله کې افغان ملکانو ته مرګ ژوبله نه رسیږي. نور الحق لومي له دې حملې له پای ته رسېدو وروسته نن په کابل کې خبرلانو ته د افغانستان د امنیتي وضعیت او د غراز د شوې حملې په اړه ځینې معلومات ورکړي. تفصیل به د حمید هارون عثمان پرپور کې واورو.
د کورنیو چارو وزیر په کابل کې د طالبانو د تیر شپې له حملې وروسته وایي چې طالبانو د خپلو عملیاتو ډیر تمرکز پر انتحاري حملو او چاودنو کړی دی. نور الحق علومی له دې حملې څو ساعته وروسته خبري اعلان ته وویل چې دوی له دې حملې خبر وخو د دقیق وخت په اړه معلومات نو ورسیدلی.
میتونند که اهداف شو بخره توسط
کولای شیخ خپل شوم اهداف د مین اخودنې انتحاري حملو ترور په وسیله او بی ګناه کسانو ته د زیان رسولو لاره پلی کړی.
د کورنیو چارو وزیر وروسته ترغی دغه څرګندونې کوي چې تیر شپه څلور تنو وسلوالو د کابل په وزیر اکبر خان کې د لسمې حوزې په ساحه کې پر هیټل هوټل حمله وکړه. دغه حمله د شپې شاوخوا یولس بجې پیل شوه او د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې د سهار تر شاوخوا شپږو بجو دوام وکړ. ویل شوي چې وسلوالو لاسي بمونه، درنې او سپکې وسلې او آر پی جي راکټونه له ځانه سره درلودل. خو د کورنیو چارو وزیر وایي دا یوازینۍ حمله وه چې پکې تلفات رامنځته نه شول. د کورنیو چارو وزیر هغه ځواکونه ستایي چې د تېرې شپې حمله یې مهار کړه. ولسمشر هم په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دې حملې په مهارولو کې د افغان ځواکونو اقدامات د ستایلو وړ دي، خو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل د دې سبب شوي چې د سیمې د استخباراتو په مرسته وسلوال په افغانستان کې خپلې حملې زیاتې کړي. د سیاسي چارو کارپوه عبدالهادي خالد وایي چې دغه استخبارات د وسلوالو طالبانو د حملو لپاره دقیق اهداف ټاکي.
ډیر قوي او پیاوړي استخبارات د دوی تر شا دي، له دوی سره همکاري کوي او دا استخبارات دوی ته دقیق اهداف ورکوي. هغه استخبارات چې پرختیا سره معلومیږي چې په هر ځای کې حضور لري، ځکه له ډیرو محرمو ځایونو دوی خبر دي.
په تیرو شاوخوا دوه اونیو کې دا په کابل کې اتمه انتحاري حمله ده چې کیږي. تر دې مخکې وسلوالو د کابل په کلولا پشتې کې د پارک پلیس په نامه پر یوه مېلمستون حمله کړې وه چې د بهرنیو اتباعو په ګډون پکې افغانان هم ووژل شول. په کابل کې پر هیټل هوټل د تېرې شپې د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. د چارو څېړونکي بیا امنیتي ځواکونه ګران بولي او وایي چې د دې ډول حملو مخه باید ونیسي.
به هم په موضوع کې تمکیږو. د کورنیو چارو وزیر وایي هره ورځ د لسګونو حتی سلګونو احتمالي حملو راپورونه ورکول کیږي چې دوی د ډیرو مخه نیولې ده. نور الحق لومي نن په دې خبري غونډه کې د غراز وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو ډیر فعالیتونه مهاروي، خو بیا هم کله ناکله مخالفین توانیږي چې هدف ته ورسیږي. د کورنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پر کابل سربیره د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم طالبانو حملو ته زور ورکړی دی. اسدالله لودین پرې رپورټ لري.
که څه هم د افغانستان پر امنیتي ځواکونو عمده انتقاد دا دی چې د وسلوالو مخالفینو د حملو مخنیوی نه کوي، خو د کورنیو چارو وزیر دغه انتقادونه بې ځایه بولي او وایي دوی د مخالفینو حملې تر ډیره شنډوي. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي وایي هر ورځ د دوی کشفي ادارو ته د سلګونو احتمالي حملو راپورونه ورسیږي، خو زیاتوي چې امنیتي ځواکونه د ډیرو حملو مخه نیسي. ښاغلي علومي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د وسلوالو مخالفینو حملې ځکه ډیرې شوي چې په دې وروستیو کې یو شمیر کورني او بهرني وسلوال د پاکستان د عملیاتو له امله افغانستان ته راغلي دي.
ده ها صدها راپور روزانه مې بسیار گزارشات زیات است.
دای وای مونږ ته هر ورځ لزګونه او سلګونه راپور نه راځي، خو مونږ ډېرې حمله شندو. دا ټول ته معلومه ده چې هم پخوا او هم اوس یو شمېر مخالفین د پاکستان د عملیاتو له امله افغانستان ته راغلي دي.
د داخله افغانستان اومده
د کورنۍ چارو وزیر دغه سرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو څو اونیو کې په کابل او ولایتونو کې وسلوالو طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی. د چهارشنبه په شپه څلورو طالبانو د کابل په تر ټولو امنیتي سیمه وزیر اکبر خان کې د بهرنیو پر یو مېلمستون ډله ییزه حمله وکړه، او له دې یوه ورځ وړاندې په کندهار، میدان وردګو، بغلان او خوست کې هم حمله او چاودنې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني رسنیو په وینا د هغه هیواد چارواکو طالبانو ته خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې له جګړو لاس واخلي کنه له سخت غبرګون سره به مخامخ شي. د کورنۍ چارو وزیر د پاکستان له دې اقدام هرکلی کوي، خو زیاتوي چې دغه ژمنې به یې هغه وخت دوی ته معنا پیدا کړي چې په افغانستان کې عملا جګړه کمه کړي. نورالحق علومي وایي د پاکستان له ښه نیت سره سره لا هم د وسلوالو مخالفینو پټنځایونه او د تمویل سرچینې په پاکستان کې دي.
تا جایی که برداشته باز نه مراکزشان در اونجا از بین رفته.
دای وای تر کوم ځای چې موږ معلومات لرو نو پاکستان کې د طالبانو پټنځایونه له منځه تللي او نه هم مالی سرچینې. تر اوسه هم هلته مخالفین ځان اړوونکي دي، نه یوازې زموږ خلکو ته بلکې سیمې او نړۍ ته هم. پر پاکستان هغه وخت باور کېدای شي چې افغانان د ژمنو عملي ګټې او خیر وویني. له دې سره یو شمېر امنیتي څېړونکي وایي چې لا هم پاکستان د افغانستان د سولې او امنیت لپاره ښه نیت نه لري. دوی وایي پاکستان یوازې په ظاهره غواړي په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي، او زیاتوي کې رښتینی اقدام وکړي په هماغه ورځ به په افغانستان کې جګړه ختمه شي.
و مورد چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د احتمالي حملو په اړه هر ورځ په سلګونو راپورونه ترلاسه کوي چې ډېری امنیتي ارګانونه شنډوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم د تېرې شپې د حملې په اړه په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي دي چې دی د افغان امنیتي ځواکونو چټک غبرګون ستایي چې د دغه حملې مخه یې ونیوله. ولسمشر دغه راز ویلي چې دښمن د جګړې په ډګر کې د هیواد له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د مقابلې توان نه لري، له همدې امله د ماشومانو، ښځو او بېګناه خلکو په وژلو لاس پورې کوي او په غیر پوځي سیمو برید کوي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا افغان امنیتي ځواکونه د دې وړتیا لري چې د دا ډول حملو مخه ونیسي؟ که په دې اړه نظر لرئ کولی شئ چې له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د افغان بیسی مخابراتي شرکت د 8 شمېرې له لارې موږ ته پیغام راواستوئ او موږ هم هرومرو په پروګرامونو کې درته خپروو. خو بیا هم په موضوع کې تم کیږو، له موضوع لرې نه ځو. د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د ناامنیو د زیاتېدو یو لامل دا دی چې له پولې اخوا د پاکستان پوز د وسلوالو په وړاندې عملیات پیل کړي او ډیر سخت دریځې د پولې دې خواته راوښتې دي. خو صدیقي دغه راز تاکید وکړ چې د وسلوالو مخالفانو ډیر مشران لا هم په پاکستان کې دي او له هغه ځایه قمانده اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې پاکستاني اکسپریس تریبیون ورځپاڼې راپور ورکړ چې البته منبع هم نه و ذکر شوی چې پاکستان له وسلوالو طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې د جګړه ودروي او د سولې بروته دی کینی. خو دغه راپور د افغانستان د حکومت چارواکو نه دی تایید کړی. نور حالې د اجمل تورمن په راپور کې اورو.
د پاکستان په شمیر ولایتونو کې روسي نامنې چې ویل کیږي د پاکستان په صوبه بلوچستان کې د پاکستانی پوځیانو عملیاتو یو شمیر ترهګر مخ په افغانستان راتمبولي، دا انتقادونه پیدا کړي چې افغان امنیتي ځواکونه ولې له خپلو پولو سمه ساتنه نه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د چهارشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته په یوې مرکه کې وویل چې دوی افغانستان ته د تروریستانو د راوختلو د مخنیوي په هدف خپل سرحدي ځواکونه پیاوړي کړي او غواړي چې ښه امکانات په واک کې ورکړي. ښاغلی صدیقي دا مني چې په بلوچستان کې د پاکستاني پوځیانو عملیاتو دوی ته ستونزې پیدا کړي او یو شمېر ترهګر دغه هیواد ته راوختي دي، خو ټینګار کوي چې افغانستان ته د راوختو ترهګرو مشران لا هم په پاکستان کې دي او له هغه ځایه قمانده اخلي.
هغه عملیات چې د پاکستان په بلوچستان کې د پاکستاني پوځیانو لخوا شوي موږ ته ستونزې پیدا کړي. دا په دې معنا چې یو کم شمېر نړیوال ترهګر له پولې دیخوا افغانستان ته راغلي چې په کندوز او نورو ځایونو کې تاسې فعالیتونه ولیدل. دل خود دوی اصلی مشران لا هم په پاکستان کې دي،
اما رهبرای اصلی شان هنوز هم در پاکستان است.
یو شمیر روسی راپورونه وایي چې د پاکستان په سوبه بلوچستان کې د پاکستانی پوځیانو د عملیاتو په نتیجه کې افغانستان ته راوخت وسلوالو طالبانو هم خپل سپین بیرغونه تور کړي او د داعش ډلې ملاتړ ته ولاړ دي. خو د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي تروریست که د هر ډلې وي خو له منځه وړل یې د افغانستان د خلکو په خیر او ګټه دي. تر دې دمخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي چارواکو د سفرونو او ناستو پر مهال دا ویل شوي ول چې دواړه خواوې به د عملیاتو پر مهال یو بل خبروي او دا چې ترهګر یوې او بلې غاړې ته وانوړي نو مقابل لوری به هم حمایوي عملیات کوي. خو داسې ښکاري چې د پاکستاني پوځیانو په وروستیو عملیاتو کې دغې موضوع ته چندانې پام نه دی شوی او د افغانستان یو شمیر ولایتونه نن سبا له همدې امله د جګړې اور اخیستي دي.
و موردل چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې په افغانستان کې د ناامنیو د زیاتوالي یو لامل دا دی چې ډیر وسلوال له پولې دې غاړې ته راوښتي دي او علت یې همدا دی چې پاکستان په ځینو سیمو کې د یو سخت برید وسلوالو پر ضد عملیات ګړندي کړي دي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر رونالد نیومن هم د پاکستان پر هڅو شک څرګندوي. نیومن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې پاکستان هیڅکله هم دا نه ده ښودلې چې غواړي په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي. هغه د پاکستان د استخباراتو د ادارې په اړه چې په دې وروستیو کې ویل شوي چې په چین کې د طالب مشرانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړې وویل د هیڅ کله هم نه دی لیدلې چې د پاکستان حکومت په رښتیا پر طالبانو زیات فشار راوستی وي. دی وایي نه پوهیږي چې صدر اعظم نواز شریف په رښتیا کولی شي آی اس آی کنټرول کړي. دی وایي چې باید منتظر واوسو. دوی ډېرې ښې خبرې کوي خو د ورځې په پای کې به معلومه شي چې څه نتیجه ورکوي.
چی خواهد بود چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور است جبیز
خیلی خواه باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیده پاره جب افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بودجه تناینیست که باید برای تمام
ازادی پسپو که در امواج ازادی خبرون تاودا و تحلیل بحثون هر پنجشنبه در ماسپخیل دریون تر پنزو بجو پوری ازادی رادیو نواره.
په دې پروګرام کې سبا په دریو بجو پیلېږي او دوه ساعته دوام کوي. بیا هم په افغانستان کې د سولې روانو هڅو مسئله څېړل کېږي. هغه دا هغه موضوع ده چې په وروستیو کې بیا ورته پام اوښتی دی. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې چین بیا د وسلوالو طالبانو د درې مشرانو او د افغانستان د سولې د عالي شورا د یو مهم استازي د غونډې کوربه و. د راپورونو له مخې دا غونډه د چین د شینجن ایالت په پلازمینه اورمچی کې ترسره شوې ده. درې طالب مشرانو پکې ګډون کړی و او د افغانستان د سولې د عالي شورا استازي معصوم ستانکزي البته چې تر هغه وخته پورې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس و په دې خبرو کې برخه اخیستې وه. خو طالبانو رد کړه چې ګواکې دا خبرې د ترسره شوي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم د مسلې حساسیت ته په پام سره دا مسله نه تایید او نه هم رد کړې ده. تاسو هم کولای شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او په دې اړه خپل نظر له ازادي راډیو سره د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو هر ورځ سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې اورېدلی شئ. د افغانستان پر نورو مسایلو راپورونو ته مخه کوو. د غور ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې دا ولایت د روغتیا په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی. دوی وایي په دې ولایت کې یو مرکزي روغتون او محدود ډاکتران د سیمې د ناروغانو ستونزې نشي حلولی. دوی وایي چې حکومت د غور ولایت د روغتیایي ستونزو کمولو ته زیاته پاملرنه وکړي. د دې ولایت د ولایتي شورا غړي هم له موجودو ستونزو شکایت کوي. خان محمد سین پرې راپورټ لري.
روغتونونو، روغتیایي مرکزونو، ډاکټرانو او روغتیایي وسایلو کموالی هغه ستونزې دي چې د غور ولایت مسؤلین په ګوته کوي. دوی وایي په دې ولایت کې موجوده روغتون، ډاکټران او روغتیایي وسایل د سیمې د ناروغانو ستونزې نشي هوارولی. دوی له حکومت غواړي چې د دې نیمګړتیا پوره کولو ته دې ژر تر ژره اقدام وکړي. د غور ولایت د عامې روغتیا رئیس غلام نبی یګانه د سیمې روغتیایي ستونزې داسې بیان کړې:
در خود شفاخانه ولایتی غور مثلا مشکل اساسی ما کمبود دکتر و متخصص
است. اوس مهال د غور په ولایتي روغتون کې زموږ اساسي ستونزه د ډاکټر او متخصصانو کموالی دی. نو کله چې نارینه او ښځینه مسلکي پرسونل نه وي، نو د وزارت ترتیب شوی پالیسي هم په ښه توګه نشي پلی کېدای او خلکو ته مناسب روغتیایي خدمات هم نه رسیږي.
د دې ولایت روغتیایي مسؤلینو دا هم وویل چې په وروستیو کلونو کې لیوی خوا د سیمې نفوس د پخوا په نسبت زیات شوی او له بلې خوا هره ورځ د ګاونډیو ولایتونو لکه دایکندي، فاریاب او بادغیس د سیرمه کلو ولسوالیو څخه په سلګونو ناروغان هم دوی ته مراجعه کوي. د دې ولایت د مرکزی روغتون مشر ډاکټر جمعه ګل یعقوبی آزادی راډیو ته وویل که په سیمه کې روغتونونه او مسلکي ډاکټران زیات شي، د ناروغانو درملنه به ډاډمنه شي.
تشکیل 33 نفر دکتر باید داشته باشیم و از جمله ما 11 نفر دکتر داشتیم.
په تشکیل کې باید 33 ډاکټران ولرو. مخکې مو 11 ډاکټران درلودل، په دې وروستیو کې 4 ډاکټران خدمتي راغلل. اوس 15 ډاکټران لرو. حال دا چې په روغتون کې 140 ناروغان بستر او هر ورځ 1590 ناروغان مراجعه کوي، چې دې حالت ستونزې پیښې کړي دي.
د غور له ولایت را رسیدلي خبرونه وای چې د سیمې د مرکزی روغتون وسنی ډاکټران هم په یو داسې روغتیایي چاپیریال کې چې د مسلکي پرسونل او تجهیزاتو کموالی لري له ستونزو سره مخ دي. د غور ولایت د روغتیا مسؤلین دا هم وای چې یو شمېر ډاکټران نه حاضرېږي چې په دې ولایت کې دندې ترسره کړي. دوی له حکومت وغوښتل چې که په دایمي توګه نه وي، نو یو شمېر ډاکټران د مرحله په مرحله په موقتي توګه دې ولایت ته وګماري. د غور د ولایتي شورا مسؤلین وای چې سربیره د دې ولایت پر مرکزی روغتون په سیمه کې اکثره نور روغتیایي مراکز هم شته چې د ډاکټرانو او وسایلو له کموالي سره مخ دي. د غور د ولایتي شورا رئیس فضل حق احسان آزادی راډیو ته وویل
در حقیقت امر شفاخانه بسیار خوبی سندر به جور شده، اما متاسفانه که کمبودات طبی ازی لوازم
په حقیقت که په غور که استاندر روغتون جور شوه، خو په خوشینه سره چه د دې روغتون وسایل او تجهیزات لا تر اوسه فعال شوی ندی. خلک په تشویش کې دي. په یو بستر کې 4 ناروغان هم بستریږي. که تجهیزات فعال وای او دې روغتون سلویخ یا 50% فعالیت درلوده، بیا هم موږ قناعت کوو.
د خاغلی احسان په خبره د غور ولایت سباند نه لکه نفوس لري او د ټولو ولسوالیو ناروغان یې یوازینی مرکزی روغتون ته مراجعه کوي. دوی وایي د نامنو سیمو او ولسوالیو روغتیایي مرکزونه یې لا د مخه غیر فعال دي. د غور ولایت د روغتیایي ستونزو په هکله مو د عامې روغتیا د وزارت مسؤلین وپوښتل، خو دوی په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. د غور ولایت یوازینی سیمه نه ده چې خلک پکې د ناکافي روغتیایي خدماتو څخه شکایت کوي، بلکې خبرونه وای چې په هیواد کې ځینې داسې سیمې هم شته چې نسبتا آرامې دي، خو خلکو ته لازم روغتیایي خدمات نه رسیږي. کارپوهانو په وروستیو څه باندې 14 کلونو کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې لخوا د میلیاردونو ډالرو مرسته وشوه، خو حکومت ونه توانید چې د روغتیا په برخه کې لازم بنیادونه جوړ کړي. خلک وای په هیواد کې د لازمو روغتیایي خدماتو د نشتوالي له امله هر کال په سلګونو خلک مجبوریږي چې ډېرې پیسې ولګوي او خپل ناروغ ګاونډیو هیوادونو ته بوسي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته رااستولی دي.
د دولت وسله والو مخالفینو په وړاندې د افغان ځواکونو د وړتیاو په اړه یو اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی ښودلی د اس ام اس له لارې په یو پیغام کې لیکلي چې افغان ځواکونه دا توانایي لري خو سلاو مهمات ورته نه رسیږي. له نورستان ولایت نه قاري محمد مدني لیکي په لومړي ګام کې که امریکا او سره پاکستان او چین په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره صادقانه او عملي همکاري وکړي، نو په افغانستان کې به ډېر ژر د سولې خبرې ښه نتیجه ورکړي. محمد امین خروټه د شاجوی ولسوالۍ څخه لیکي په پاکستان اعتبار کول په خامار اعتبار کول دي، صرف کرزی صاحب پاکستان پیژندلی دی. مرتضی خان قلمزوی د کندهار له ډنډ ولسوالۍ څخه لیکي ولسمشر او اجرایه رئیس څخه مې دا غوښتنه ده چې د انتخاباتي کمیسیون لپاره یو مسلکي او په کارپوه شخص غوره کړي چې پارلماني انتخابات په خپل وخت وشي.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه دوهمنی مې ته نږدې کیږي. وړاندې مو د خپل دوه پخوانیو همکارانو چې لنډې سترګې پټې کړې دي یاد هم تازه کړې ده.
ستانګزای صاحب که د پیخي د څرنګوالي لږ تشریح کړي چې د حمله څنګه رامنځته شوله څنګه وشوله.
د یو ښه قضایي سیستم نشتوالی، بیکاري، بېوزلي او د بیا رغونې د چارو پسوالی هغه ستونزې وي چې د نامنیو تر څنګ د وکیلانو.
زبیر ژمن یو کال مخکې او حسیبه شهید هم درې کاله مخکې په همدې شپو ورځو په ځوانۍ له دې دنیا ولاړل. دغه راز د مخکښو ښځو د لړیو په دې برخه کې د ډاکتر سوریا یوسف زی په نوم یوه بله مخکښه فعاله در پیژنو او د اساسي او بشري حقونو په اونیز پروګرام کې مو هم د کار د حقونو مسله څېړلې ده. خو بیا هم فرشته جلال زی ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه چې تیره شپه یې د حملو په وړاندې چټک غبرګون څرګند کړ او د حمله یې په وخت مهار کړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو ستاینه کړې او ویلي دي چې دا اول وار دی چې په دغسې ډله ییزه حمله کې ملکي خلکو ته زیان نه دی رسیدلی. د افغانستان ولسی جرګې د افغانستان پر حکومت ژغ کړی دی چې خپل منځي اختلافات دې لرې کړي او د انتخاباتو لپاره د زمینه برابره کړي او د انتخاباتو د اصلاحاتو ادارې باید په کار پیل وکړي. د ناتو د سیاسي او امنیتي چارو مشر نن خبرداري ورکړی چې پر اوکراین د حملو دوام د کیف د حکومت د هڅو ته زیان رسولی چې غواړي خپل پوځ اسري او د ناتو د غړیتوب جوګه کړي. ملکه الیزابت نن خپل پارلمان ته په وینا کې وویل چې د ستراځم ډیویډ کامیرون حکومت په داسې قوانین خپل کړی چې له اروپایي اتحادیې سره به د هیواد پر اړیکو د غور لپاره ټول پښتنې یا ریفرنډوم ته لاره پرانیزي. د افینوریوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل نن په یو رپورټ کې ویلي چې د حماس اسلام پالې ډلې د اسرایل سره د جګړې پر مهال په غزه کې د فلسطینیانو پر وړاندې جنګي جنایت کړی دی. او د پاکستان پلټونکو نن په کراچي کې د هغې کمپنۍ مالک ونیو چې په دغه ښار کې خلکو ته جعلي تحصیلي اسناد ورکول.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د والیبال ټیم د آسیا په والیبال سیالیو کې وتوانی د دوو لوبو په ګټلو او یوې په بایللو سره د یادو سیالیو نیمه پای لوبو ته ورسیږي. د والیبال فدراسیون مشر یونس په کلزي ازادي راډیو ته وویل اوس مهال لوبه د افغانستان او مالدیپ ټیمونو ترمنځ روانه ده. د زیاته کړه چې د ترکمنستان او نیپال ترمنځ لوبه د ترکمنستان په ګټه پای ته ورسیده او د ترکمنستان د آسیا والیبال سیالیو لومړی فاینلیست وټاکل سو. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د یوې دوستانه مسابقې د ترسره کولو لپاره نن لا وستځي. د فوټبال د ملي ټیم د ترینر همکار علي اسکر لالي ازادي راډیو ته وویل چې دا غلوبه د فوټبال نړیوال جام لوبه ته د وتلو لپاره د افغان فوټبالرانو د تیاروي په لړ کې ترسره کیږي. د فوټبال نړیوال جام لوبه ته د لارې موندلو په سیالیو کې د افغانستان په ډله کې کمبودیا، جاپان، سنگاپور او سوریا شامل دي. افغانستان خپل لومړنۍ مسابقه له سوریې سره کوي چې د ایران په مشهد کې ترسره کیږي. او د افغانستان د ولایتونو ترمنځ د کرکټ په لوبه کې فاریاب او لوګر سره مخ شول. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل د لوبې په سر کې د لوګر ټیم په 25 اورونو کې د نهو لوبغاړو په سوځېدو سره 225 منډې وکړې. د زیاته کړه اوس مهال د فاریاب ټیم په میدان کې دی او په شپږ ویشت اورونو کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو 121 منډې جوړې کړې دي. د ولایتونو په کچه د کرکټ سیالۍ د پنجشیر، فاریاب، لوګر، کونړ او هرات لوبډلو ترمنځ له درې ورځو راهیسې روانې دي او دو نور روز پوری به دوام وکړي.
اقتصادي خبرونه ملاحظه راډیو اوریدل که غوړی دا او ځین نور خبرونه هم له یو ځل بیا ولولې د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو د ازادي راډیو انټکه اورګ مخکې دې چې پر ځین نور موضوعاتو مسایلو راپورونو ته مخه کړو. نړیواله موضوع راخله د رقنتی ځواکونه د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو څخه د مادي ښار د بیرته نیولو عملیات په دریو جبو کې امپیل کړي دي. شاوخوا څلور زر عراقي سرتیري او پولیس چې د ټول هیواد څخه شیعه داوطلب جنګیالي او هم له سني میشتو ولایتونو څخه قبایلي ډلې ورسره ملګري دي په ګډه د داعش وسلوالو په وړاندې جنګیږي. په عین حال کې دغه وسلواله ډلې ادعا کوي چې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو کې تر یوه حده نفوذ کړی دی. جزئیات د فریبا ظاهر په رپورټ کې.
د رمادي شهر د بیرته نیولو عملیات له دریو جبهو پیل سوه.
لومړی د دغه ښار په جنوب کې د هپانیا په لور، دوهم د رمادي په ختیځ کې، او دریم په هغو سیمو کې چې د فرات رود غاړې ته پرتې دي عملیات پیل شوي دي. د هشت الشعبی ویان احمد الاسدی وایي د دغو عملیاتو هدف د صلاح الدین او انبار ترمنځ د سیمو ازادول دي. د الهشت الشعبی چې په عربي ژبه کې د خلکو بسیج معنا ورکوي یوه ډله ده چې له شیعه ملیشو او د داعش په وړاندې د نورو داوطلب جنګیالیو څخه جوړه ده. د رمادي ښار د بیرته نیولو په عملیاتو کې د عراقي ځواکونو توپخانه، د هوانونو او راکټي بریدونو او د ایتلاف هوایي ملاتړ هم شته. راپورونه وایي امنیتي ځواکونه تر یوه حده د داعش تر کنټرول لاندې سیمو ته ورننوتلي دي او اوس د رمادي په جنوب کې د انبار پوهنتون په څنډو کې پراته دي. د عراق د پوځ یوه جنرال د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د دوی ځواکونه او د الشعبي ملیشو د رمادي په جنوب او لویدیځ کې پرمختګونه کړي دي او وایي په جنوب کې د داعش ټولې اکمالاتي لارې تړلې دي. شیعه ملیشې چې دوی میاشتې وړاندې د اسلامي دولت ډلې وسلوال له تکرت ښار څخه وویستل هم له شمال ختیځ څخه د رمادي په لور ور روان سوي دي. د هشت الشعبی ویان اسدی د دغو وروستیو عملیاتو نوم لپایک یا حسین یاد کړی دی چې معنا یې د حسین موږ ستا په خدمت کې یو، او دا عبارت تر ډېره شیعه مذهبو ته راجه کېدای سي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه نوم به احتمالا د سنی مسلمانانو لپاره پارونکی وي، نو ځکه وایي دا د عراق د حکومت لخوا رسمي نوم نه دی. پنټاګون په ښکاره د یوه داسې نوم سره چې له یوې فرقې سره اړخ لګوي مخالفت ښودلی دی او وایي کېدای سي دا نوم په سنی میشتې انبار ولایت کې د هغو ځواکونو ترمنځ ویره او نفرت رامنځته کړي چې د ازادۍ هڅې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د کامیابۍ لاره له عراق څخه د اسلامي دولت ډلې ایستل دي چې دا کار به د یوه واحد عراق لخوا کېږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو اوریدلی شي. له وو بجو وروسته په ټول افغانستان کې په همدې یعنی 1290 څپو او لوی خارونو کې د اف ام پسل شره 15 صفه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوریدلی شي. نن سبا د ازادي راډیو د دو ځوان خبريالانو حسب شهید او زبیر ژمند تلین شپې ورځې دي. ځوان مرګ حسب شهید شاوخوا درې کاله مخکې او هر وخت زبیر ژمند هم کال مخکې هم په همدې شپې ورځو د ژوند پور اور پورې اور پرې کړ. ازادي راډیو د دواړو یا تلپاتې او ژوندۍ ساتي.
مرګ من روزې فرا خواهد رسید، در بهار روشن است امواج
پسر لیده. خو د ازادۍ راډیو د دوو ځواني مرګو همکارانو د عمر پانی هم داش پی ورځی شیړي او د بیلتون باد د خاموشانو دنیا ته یوړي.
ستانګزای صاحب که د پیخي د څرنګوالي لک تشریح کړي چې د حملت څنګه روان څه شوله څنګه وشوله.
د یو ښه قضایي سیستم نشټوالی، بیکاري، بیوزلي او د بیارغونې د چارو پسوالی هغه ستونزې وي چې د نامنیو ترڅنګ د وکیلانو په رپورټونو کې ورته ځای ورکړل شوی و. حسیبه شهید، د ازادۍ راډیو، کابل.
هو، زبیر ژمن او حسیبه شهید ژمن لیکوالو، ژباړن وو او ژورنالیست، او په ازادۍ راډیو کې د خبر د څانګې د پښتو برخې مشر. دوه سره ژباړلي چې چاپ شوي هم دي، خو د دریم لپاره یې ګوتو له قلم سره یارانه ونه کړه. او کال مخکې په همدغو شپو ورځو کې په ناڅاپي ډول د ورپېښې نازوانی ناروغۍ له امله ځواني مرګ شو. ژمن ولاړو خو یاد یې ژوندی دی. همکاران یې لا هم ښه یادوي او ښې ته یې د دعا لاسونه لپه کوي. په کابل کې د ازادۍ راډیو د خبر د برخې مسؤلین اسدالله لودین او جمشید حبیبزاده د ځواني مرګ زبیر ژمن په اړه وای.
زبیر ژمن کرکټر او د اخلاق هیڅکله هم د هیرېدو نه دي.
زبیر جمن ډیر ښه شخصیت او ډیر ښه کریکټر او اخلاق درلودل. زه حتی په دفتر کې چې د سره مې کار کوو د دل اخلاق او د دل کریکټر نه زه ډیر متاثر وم.
جمن صاحب خداوند مغفرتش کنه یک انسان واقعا کامل بود، کامل به دلیلی که انسان دوست بود و خدا پرست بود و هرگز نمیخواست که هیچ دل ازش آزرده باشه.
همده فصل او همده موسم او همده د زبیر جمن د ځواني مرګی شپې ورځې درې کاله مخکې هم په موږ د ویر شیبې وي، هغه شیبې چې د حسیبې شهید د بنګړو شرنګای یوړه. شاعره، لیکواله او ژورنالیسته حسیبه شهید په خپل تخلص پسې ولاړه او یوې ترافیکي حادثې د تل لپاره د مرګ تورې کومې ته ټیل وهله. حسیبه شهید ډیر کلونه په کابل کې د ازادۍ راډیو د خبریالی او بیا د ازادۍ راډیو په مشال څنګه کې هم د ژورنالیست په توګه کار کړی. په پراګ کې د ازادۍ راډیو همکار صالح محمد صالح حسیبه شهید د اجتماعي خوینو درلودونکو او یو زړوره میرمنه کړي.
حسیبه شهید موږ له زړورو همکارانو څخه و. زړوره ځکه ورته وایم چې یو څو کاله مخکې په یوه پیښه کې خاوند وژل شو، دغه راز د کورنۍ څو غړي ټپیان شول، د دې په ګډون باندې. خو تر هغې پیښې وروسته ما دا په کابل کې ولیدله، فکر مې کاوه چې هغه غموونکې پیښه به د دې پر روحیات باندې ډېر بد تاثیر کړی وي، خو هغسې نه وه. هغه د حالاتو په مقابل کې ډېره زړوره وه، خپل سینه یې سپر کړې وه او حتی زیاتو کسانو ته یو سرمشق غوندې وه.
د ازادۍ راډیو د مشال د برخې همکاره انیسا اجمل هم همدا خبرې کوي.
نو د حسیبه جانې په اړه خبره دومره وایم چې څومره وخت ماغه سره تیر کړی وو، نو چې کله هم مالی دلی و همیشه به خندا کوله. یعنی چرته ما په غوسه نه دلی دلی، چرته ما داسې نه دلی دلی چې تر فشار لاندې راغلی وي. یعنی کار د کار په برخه کې وو که په ارسه کې. او بل دا چې که څه هم دغه ژوند ډیرو خفګانونو ډک وو، خو بیا هم چرته هغه داستان دی نه دروان کړی چې هغه ته په غوسه ورغلی وي او یا چرته ډیر داسې فریادونه کړي وي چې کله به دې ورته هم قتل نو ژوند به ښکارېده، د ژوند ډکه وه. خو د بده مرغه دغه ژوند ډیر کم وو، زموږ نه ډیر زر لاړله. نو دا د چې ټول عمر به یادو او همیشه به یعنی دا زموږ په زړونو کې اوسېږي.
باران با نرم می شوید از رخسار سر.
سپرله براشی پا نبشنیشی شونده بکلا دا حدیریشی شنا خطیری زوانی کسی ناکامی ستونه مدکشی زری زریشی سپرله براشی پا نبشنیشی شونده بکلا دا ادیریشی. ازادۍ راډیو د خپلو دغو دوه ځواني مرګو همکارانو یاد شونده ساتي. روح دې خات او د قبر چم دې شینوي. اجمل تورمان، ازادۍ راډیو، کابل.
زموږ د دواړو پخوانیو همکارانو زبیر جمن او حسیبه شهید روح دې خات وي. خو ژوند روان دی او د ژوندیو قدر باید وکړو. وړاندې د اساسي او بشري حقونو په اونیز پروګرام کې د کار د حق مسله څېړل شوې، خو تر دې مخکې د مخکښو ښځو د لړۍ په دې برخه کې د ډاکټرې سوریا یوسفزی په نوم یوه بله مخکښه فعاله درپېژنو. احمد شیبر ته به غوږ شو.
احمد شیبریم هر کلی مکوم د مخکشو شزو په پروګرام کې سوریا یوسفزی له کابل را سره ده. دا د سویډن په کمیټه کې کار کوي، د مور او ماشوم د روغتیا او تغذیه د برخې مسؤوله ده. دی په کابل کې د طب پوهنځی لوستی دی او د عامه صحت په برخه کې له پاکستان څخه ماسټري اخیستې ده. له دې په واورو چې د سویډن په کمیټه کې کار ولې پیل کړی دی.
شپت مشتم کومنالای زجنتون کې کار وکړ. هغې نه وروسته اووه کاله ما په یونیسف کې کار کړی د مور او ماشوم د روغتیا په برخه کې. او وروسته د اووه کالو نه بیا با سویډن کمیټې سره کار پیل کړ چې دن څلورم کال دی چې د سویډن ناستې سره کار کوم.
سوریا جان یوسفزی په یونیسف کې مو کار کړی دی او په ملالۍ زیژنتون کې مو کار کړی دی او د سویډن کمیټه مو انتخاب کړی ده. یعنی تاسې هم له افغانانو سره کار کړی دی هم له بهرنیانو سره. له افغانانو سره د یوې افغانې کار کول څه ستونزې لري؟
په دولتي چوکاټ کې کار کول ځینې بیوروکراسي او ځینې مخکینی قوانین دي چې هغه را بدل شوي نه دي. او همدارنګه هغه زموږ همکاران چې دي په دې پخواني سیستم سره بلد دي هلته کار کوي. نو ځوان خلک چې دوی سره کار کوي لږ څه له ستونزو سره مخامخ وي. خو بیا په بهرني مؤسسات کې بیا یو ان د انجوګانو نه فرق لري. یو ان مثلا هغه څه رول او ریګولیشن او قوانین لري چې هغه د انجو نه ښه. بیا د انجو رول او ریګولیشن د دولت نه ښه. داسې توپیر شته.
دا خو تاسو دې برخې ته اشاره وکړه چې په اداري برخو کې څه مشکلات شته په افغاني ادارو کې او په غیر افغاني ادارو کې. لیکن په غیر افغاني ادارو کې طبیعي خبره ده چې بهرنیان هم کار کوي. له شزو او نجونو سره د بهرنیو چلند طبیعي خبره ده یو ډول دی او د افغانانو چلند بل ډول دی. له دغه اړخه تاسو داسې احساس کړی دی چې افغان اداره او بهرنی اداره فرق لري؟
اصلا دا توپیر د صحیح په زغرده شم نه شم ویلی چې ملالۍ شفخانه کې چې ما کار کړی هلته کاملا یو ښځینه محیط دی که نه. نارینه په کې نشته. په یو فیصد یا تقریبا دو فیصد نارینه په کې هغه د سرویس په بخش کې کارګر دی او مثلا ډرایور دی. ډېر کم په تخنیکي بخشونو کې که نارینه وي چې کفتدي واخلي یو فیصد یا دو فیصد راځي. نو ټول ښځینه محیط و دغه توپیر ما ته معلوم شوی نه دی. خو په هغه کې چې یون کې چې د انجو نه خو او انجو کې یو زه داسې زما برداشت دا دی ځکه زه په دې افغاني ټولنه ژوند کوم او د مدني ټولنې یو فعاله یم. ډېر خپل افغانانو سره په تماس یم. دا جوته خبره ده که چېرې دونه زموږ قوانینو کې که مشکل هم نشته حساب د انسان د بشر د حقوقو په اساس قوانین جوړ شوي خو هغه قوانین نه تطبیقېږي. د قوانین د نه تطبیق کېدو له امله انجونې په دوایر او ښځینه کارکوونکي په دولتي دوایرو کې ستونزې لري. او همدارنګه د انګریزي په حساب وایي فرینډلي انوایرمنټ نشته. ورته مثلا ډېر داسې دولتي ادارې دي چې هغه یو ښځ کودکستان نه لري. څوک چې کار کوي هغه خو ماشوم یې ورسره وي ډېری وخت کې. مثلا دغه سهولت ورته نشته. که چېرې دغه سهولت هم وي داسې قوانین نشته. هغه قوانین نه مراعت کېږي زموږ د نارینهوو لخوا نه چې هغه کله چې د ماشوم د شیدو ورکولو وخت کېږي هغه د ماشوم د غوښتنې په اساس باید مور که هغه شپږ ځلې مور غواړي مور باید شپږ ځلې ورته لاړ شي. که څلور ځلې مور ته ضرورت پیدا کړي څلور ځلې باید مور ورته لاړ شي. د دغه قوانین زموږ په دولتي اداراتو کې نه مراعت کېږي ځکه یو خو دوی په دې نه پوهېږي او په پوهېږي هېڅوک نشته چې دغه قوانین تعقیب کړي او که څوک د قانون نه سرغړونه کوي یا مثلا ښځو ته ستونزې جوړوي باید دغه مجازات شي و یا توصیه ورته وشي چې دغه امکانات نشته. دغه واضح خبره په دولتي ارګانونو کې د ښځو سره بد چلند واقعا پوهنتونونو کې نجونو سره تاوتریخوالی ډېر موجود دی. هراسمنت موجود دی. آزار او اذیت نجونو ته موجود دی. په دولتي ادارو کې نجونې کار کوي آزار او اذیت ورته موجود دی.
ډاکټر یوسفزی تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه او تاسو په خپله د مدني ټولنې یوه غړې یاستئ چې د بن په غونډه کې مو برخه اخیستې وه او په بیړنۍ لویه جرګه کې هم تاسو استازیتوب کړی. د دغه نجونو د آزار او اذیت مخه د افغانستان په مرکز مثلا په کابل کې څرنګه ممکنه ده چې ونیول شي او تاسو په خپله د یوې مدني ټولنې د یوې فعالې په حیث څه هڅې په دې برخه کې کړې دي؟
موږ د نورو مدني ټولنو سره یو ځای د خزینه بخش سره د افغان وومن نتورک یا د ای ډبلیو ان سره یو ځای اول کارن د لوړو زده کړو د وزارت نه شروع کړی. دوه ورځې پرله پسې موږ غونډه درلوده د محترم هغه سره وزیر سره د لوړو زده کړو وزیر سره، او هغه دې کار ته د هغه هم په اولویتونو کې و، ځکه هغه هم خپل همدې پوهنتونونو کې استاد و. دغه آزار اذیت زموږ نجونو ته د استادانو د خوا دی، د هغوی د همصنفیانو د خوا دی، ترک کې دی، په لارې په سر باندې دی. اوس دوی سره مونږ خبره کړې، یو د آزار اذیت د مخنیوي په خاطر یو پالیسي باندې مونږ ورسره کار کوو، او دا نه یوازې چې دا پالیسي باید جوړه شي یا موجودی د هغې په غنامندي کې کار وکړو، خبره دا ده چې دا پالیسي باید تطبیق شي.
څومره هیله منده شوي کله چې مو د لوړو زده کړو له وزیر سره وکتل چې دا ځل به په دې برخه کې ستاسو او ستاسو د همکارانو کارونه مؤثر وي؟
یو خو د دې خپله د وزیر صاحب ژمنه دا یو اړخ د موضوع ده، او بل دا چې هغه په خپله دغه موضوع باندې پوهېده. یعنی هغه مخکې د مینې چې دا هغه بهمونږ ورته مطرح کړو، د یو ستونزې په صفت هغه ته دا خبره مطرح وه مخکې د مخکې نه.
مننه ډاکټر سوریا یوسفزی چې د مخکښ ښځو په پروګرام کې مو له ازادي راډیو سره برخه واخیسته.
مننه ژوندی ستاسو او ستاسو د ټولو اوریدونکو نه، که زما غږ اورېدلي او ستاسو پروګرام سره یو ځای، هغوی نه مننه کوم چې په حوصله مند دي د زما خبرې ته وکړي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
زموږ مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکرم په لابشای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وبو باندې بس
کړی چې فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 او په لوی ښارونو کې په 0.15 څپه روښانه اوازې اوریدلی سي. د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ په خبرونه کې د کار د حق په اړه بحث کوو. زموږ سره په سټوډیو کې مېلمه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د بل د سیمیز دفتر د ارزونی او چړین د څنګه مرستيال او د الواحد سیرت ملمدی سیرت صاحب شړغلست.
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړی سر کې تاسو ته ساس محترم ادارې ته او د افغانستان ټول هغه وګړو ته ساس رادیو او یقه کنر د خزې خپل سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
سیرت صاحب که په دې اړه اړوندو ته معلومات ورکړي، د افغانستان په وزیر قوانینو کې د کار د حق په اړه څه ویل شوی دی؟
اسلام د کار کارمندنې کار ته تشویقولو په هکله څه ډېر ارشادات لري. زه فقط هغه حدیث ته اشاره کوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغی او سوال یې وکړ چې ما ته پیسې راکوي زما اقتصادي وضع ښه نه. نو رسول صلی الله علیه وسلم ده ته پیسې د ده له خاطر وسایل واخیستل، رسۍ او تبرګی، ول چې ته لاړ سه لرګي راوړه بازار کې عرضه کړه، الله به وسي له دې طریق نه ستاسې دغه د ژوند مشکلات به رفع شي. څه وروسته وخته چې دې صحابي سره بیا ملاقات وپوښتنې ول چې الحمدلله زما زون ډیر ښه دی. نو دغه هغه تهداب دی چې اسلام خپلو وګړو ته د کار او د کار کولو رهنمایی کړې ده. نو په دې اساس باندې اولین بنسټ د کار او کار ته خلک هڅول د اسلامي دستورات دی. خو تر څنګ یې چون بشري ټولنه ده او بشري ټولنه د وخت د تقاضا او د زمان د تیرېدو په هغه باندې چې خلک انکشاف کوي ترقي کوي مخته ځي، څه دستور او لوایح چې هغه په ملي او بین المللي سطحه کې هغه ته څه ارزښتونه او قواعد هغه ورته د نظر کې نیول سوي دي، نو پس د دغه اسلامي او بین المللي حقونو په رڼا کې کولای سو چې دا ادعا وکړو چې کار یو بشري حق دی د ټولنې. بې د کار هیڅوک نسي کولای چې هغه خپل ژوند او معیشت په مخ بوزي. د کار په هکله څنګه چې اته څلوېښتمه ماده یو هر افغان دا حق د کار لري او تنظیم د امور د کار هغه به ذاتیت امورو کې تنظیم چې هغه حق د کار دی چې هغه په اساس د رخصتیو باندې او ساعتونو باندې او مثال مریضي او کم ساعتونه با مز د کار سړی وکړي کم کارونه بې مزه هغه جلا هغه دی. خو زه صرف څو ټکو ته اشاره کول غواړم. د اصول د کارو دا دی چې دولتونه ملکونه سره او یا په خپله داخل کې موجودیت د کار ډېر مهم دی چې اول خلکو ته کار او کار کول د دې زمینه برابر سي او ورته پیدا سي چې ترو خلک وکړل سي چې کار ځان ته پیدا کړي. بل دا دی چې دې کار ته د خلکو لاسرسی هم وي کنه، لکه چې په بازار کې کارمندنه او فرض مثال بغیر د تبعیض نه او بغیر د هر څه نه باید ټولو ته علی سویه کار پیدا سي. بل دا دی چې پذیرش د کارونو هغه مناسب وي، داسې نه وي چې خدا نخواسته ناوړه کار چې هغه د ملک د اجتماع په خطر باندې، داسې کارونه هم باید ونه سي. نو هسې کارونه چې کار خلکو ته پیدا سي، د خلکو لاسرسي ورته وي او د ملک ضرورت ورته وي، دا په داخلي هغه کې او که بیرونی چوکاټو کې هم یې کوی سي چې د بین المللي قوانینو په رڼا کې دولتونه سره کوی سي یو له بل سره د تفاهم په رڼا کې کولای سي چې یو د بل د کارمندنې بازار یو بل ته سره عرضه کړي او اجازه سره ورکړي په نړیواله او بین المللي کچه باندې په نورو ممالک.
هغه څوک چې کار کوي د هغوی لپاره څه اصول او مقررات وجود لري؟
لغو څنګه چې مخکې مو داسې ارزو کړي چې د حق کار په قانون کې سته، د هغه له خاطره خاص اصول او تنظیم او مقرره لري. د هغه مقرره په رڼا کې که هغه په دولتي چارو کې کی او یا بیرون چارو کې باید هغه قانون د کار هغه تنظیم سي. د هغه په رڼا کې دولت هم د بشري د قوې نه استفاده وکړي د خپل کارونو له خاطره، او که څوک شخصي کارونه کارخانې او کارخانجات او غیره لري، د هغوی له خاطر هم همدغسې څه اصول او ضابط او مقرره ده. نو په دغه د اصول او مقرر په رڼا کې به ټول که هغه دولت دی او که شخص دی خپل ځان به عیاروي. دولتي هغه کې څه ستونزه نشته، خو شخصي کې بیا هم دا ستونزې سته چې د خلکو د مجبوریتونو نه د خلکو د ضرورتونو نه په اساس خلک بعضې څه ناوړې ګټې او استفادې پورته کوي، دا ښه کار نه دی.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند دری کسه پولیس
وژل شوی دي.
تاسو کارو فلسطین نه به تاسو کار مریض راغی. ازادي خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وښي.
دلانه فیصله وا منګولا وک در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه وانه یا په لاس وانه
و باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
کړی محکمې
لخوا. ازادي رادیو یو سر 200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
ایا هغه څوک چې د کارګر له قوې څخه ناوړه استفاده کوي په قانون کې د دې کسانو په اړه څه ویل شوی دی؟
نو نه څلوېښتم ماده د قانون اساسي کې دا راغلي چې د کار اجبارول دا منع دي، څوک نسي کولای چې څوک په یو کار باندې هغه مجبوره کی، خاصتا چې نن سبا جنگی حالت دی، په داسې جنگی حالت کې او یا آفتونه کم که راځي، څوک دغه د مجبوریتونو نه دغه د ظروف د اقتصاد نه ناوړي خلک ګټې پورته کوي، دغه په قانون کې منع راغلی ده چې څوک نسی کولای د چا د بشري د نیرونه غلطه استفاده او یا دغه د مجبوریتونو نه د یو انسان سوء استفاده وکړي، که هغه د جنگ زمینه وي، که هغه آفات وي، او هغه که داسې نور مسائل په یو ملک کې پیښیږي او یو کس مجبور دی چې یو مړی ډوډۍ ځان ته پیدا کړي، نو هغه څوک چې خلک په کار باندې ګماري دا منع دی په قانون کې، او که بیا احیانا څوک دې ته لاس لاندې کوي او کوي بیا په دې خلکو له خاطره په قانون د جزا کې ورته جزا ده، لکه 1516 ماده کې که څوک د خلکو د نیرونه په فریب، په هیله، په استثمار او په نورو هغه باندې یا د ده دغه نیرو خرڅول په بل چا باندې دا جرم دی، د دې له خاطره جزا ته یې نه ده چې جزا یې په حبس طویل باندې دی، یعنې د 15 نه تر 15 کالو که څوک داسې یو څوک دغه د ضرورت نه سوء استفاده کوي او یا ناوړه ګټه تر پورته کوي، دا چې کله محاکمو ته مراجعه وکړي او هغه څوک چې دا کار یې کړی باید هغه په حبس طویل باندې محکوم سي او جزا د محاکمو له طرفه ورته تعین سي، دا یې جزا ده.
ډېره مننه سیر صاحب. قدرمنو اورېدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خپرونه، تر بلې یوې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل سه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.